په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او د مشال ریډیو په دې ساعته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی منلی چې د لسو کلونو د تیرېدو وروسته هم نیټو او افغان ځواکونه افغانانو ته په امنیت ورکولو کې نه دي کامیاب شوي. په پاکستان کې د زلزلې شپږمه کلیزا نمانځل کیږي. د سیمې نه نور راپور نم لرو. خړومبې ورزو بوریوال کاکړ ته چې د دې وخت خبرونه ته وو.
نمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په لاهور کې د برتانیا د یوې آنلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبريال فیصل قریشی وژل شوی دی. تیر شپه نه وخت په کوټه کې ناصرګند وسلوالو د بلوچستان د خوراک د وزارت لوړپوړي چارواکي محمد ادریس پډز وژلې او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد او پېښور کې پولیسو په لوی شمېر وسله او چاودونکي مواد نیولې دي. اوس بشپړ خبرونه. په لاهور کې د برتانیا د یوې آنلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبريال فیصل قریشی وژل شوی دی. د فیصل قریشی ورور ډاکټر شاهد قریشی له میډیا سره په خپلو خبرو کې ویل دي چې هغه او د هغه ورور ته څو ورځې وړاندې د یو سیاسي ګوند لخوا دړکه ورکړل شوی و. د خبريال فیصل قریشی مړی 13 ورځ د لاهور په جوهر ټاون کې د هغه د اوسېدو لځای څخه ترلاسه کړل شوی و چې پر نموړی تشدد شوی و او مړی یا غاړه پرې کړل شوی و. یاد دې وی چې اتسمو دا وړاندې آنلاین لندن پوسټ نومې ورځپاڼې خبر ورکړیو چې په شکمنه توګه د پاکستان د متحده قومي مومنټ ګوند مشر الطاف حسین د لندن پر هوایي ډګر هغه وخت ودرول سو چې کله نموړی افریقا ته روانو. تیر شپه نه وخت په کوټه کې ناصرګند وسلوالو د بلوچستان صوبې د خوراک د وزارت اډیشنل سیکرټري محمد ادریس پډز وژلې دي. د مشال ریډیو د خبريال لمخې په دې پیښه کې د هغزوی جوبل سوې دي. د دې پیښې په اړه د ګوالمنډۍ د ثانی مشر محمد فیاض مشال ریډیو ته وویل
محمد ادریس نومیږي. دا په دکان کې ناستو کانسر روډ کې د دکان کې ناستو د زوی سره نامعلومه سړی ورلی په دکان کې فایرنګ یې وکړ. د اوس مړ شو زوی زخمي شو. دا تقریبا 9 بجې نامعلومه شخص فرار شو. فلحال خو داسې ګرفتاري په عمل کې نه ده راغلی.
په بلوچستان کې اکثره داسې پیښې مخې ته راځي چې پړای زیاتره بلوڅ ملتپاله ډلې پر غاړه اخلي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې پولیسو د یوې کاروای په ترڅ کې له یو کور او موټر څخه په لوی شمېر وسله او چاودونکي مواد نیولې دي. د شهزاد ټاون د پولیسو په وینا دا کاروای د استخباراتي ادارو په مرسته په چټا بختاور سیمه کې ترسره شوې ده چې له یو موټر او کور څخه په لوی شمېر کې وسله، راکټ لانچرې، ځانوژونکي جاکټې او نور چاودونکي مواد ترلاسه شوي دي. د پولیسو په وینا دوه کسان نیول شوي دي او ټوله سیمه په ولکه کې اخیستل شوې ده. بل پلو د پېښور د پولیسو شر هم ویلي چې د متنول سیمې څخه داسې وسله او چاودونکي مواد نیولې دي چې پېښور ښار ته د بریدونو لپاره وړل کېدل. ملګرو ملتونو د پاکستان په سند صوبه کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 1.5 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. د ملګرو ملتونو د بیړني حالاتو د مخنیوي ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي دا مرستې به په زرګونو هو کورنیو ته ورکول کیږي چې سیلاب ځپلې دي. خبر پاڼه زیاتوي د دې مرستو مخه سیلاب ځپلو ته اوبه، خوراک او نورې طبي اسانتیاوې رسول دي. تر دې وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له نړیوالو څخه له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیرو لسو کالو کې د افغان جنگ په ترڅ کې وژل شو څه باندې 1100 امریکایي پوځیانو ترڅنګ نړیوال او افغان پوځیانو ته سلامي او درناوی وړاندې کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لمنځه وړلو لپاره په دې هیواد کې د پیل شوې جګړې د لس کاله پر کېدو پر موقع ولسمشر اوباما په خپل بیان کې ویلي دي امریکا اوس ډېر خوندي ده او د هغه په خبره د دې لپاره د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او استخباراتي کارپوهانو د قربانیو مننه کوي. تر دې وړاندې پرون د جمعې په ورځ د افغانستان ولسمشر حمید کرزی له بی بی سی سره په خبرو کې وویل د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ کې د نیټو پوځ افغانانو ته په امنیت ورکولو کې بریالي شوی نه دی. ولسمشر کرزی پر پاکستان هم نیوکې وکړې چې د یاغیتوب ملاتړ کوي او وی ویل چې په دې ملک کې اوس هم د اورپکو پټن ځایونه شته چې د هغه په خبره لمنځه وړل پکار دي. په افغانستان کې د دې هیواد پخوانی لوی څارنوال او د ولسمشرۍ لپاره کاندید سوی عبدالجبار ثابت ناڅرګند وسلوالو تښتولی دی. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزي د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي دا پیښه هغه وخت رامنځته سوې وه چې کله څارنوال عبدالجبار ثابت د لوګر ولایت په چاراسیاب سیمه کې په خپل موټر کې روان و چې پر موټرسایکل سپرو شپږو وسلوالو پرې برید وکړ. یوې ډلې هم تر دې دمه د تښتونې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. عبدالجبار ثابت له 2006 څخه د 2008 کال د جون تر میاشتې د افغانستان لوی څارنوال پاتې سوی وو او د 2009 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه. او د ریپورټونو له مخې د لیبیا د لنډمهاله حکومت پوځ د سیرت د ښار زیاتره برخې نیولې دي. سیرت د لرې کړل سوي واکمن ممر قذافي پلارنی ښار او د نوموړي د ملاتړ وروستی مورچل بلل کیږي. د لنډمهاله حکومت پوځ پرون د جمعې په ورځ د ټینکونو او نورو درنو وسلو په مرسته د سیرت پر ښار لوی یرغل وکړ. په داسې حال کې چې په سیرت ښار کې جګړه زیاته سوې ده، په زرګونو خلکو خپل کورونه خوسي کړي دي. هغه څوک چې د روم سمندرګي ته مخامخ ښار کې ګرځي وځه د اندېښنې وړ شودل سوی ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. قدرمند اوریدونکو، په روانه خبرونه کې بعد نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واورئ. د افغانستان د جنگ لس کاله د امن او قراری منزل ته د رسیدو لپاره مزل سمره پاتې دي.
ګله لومړی یو دوه کال وته حالات په هغه کې ډیر مخ پر خکېدو، خو د دوه کلو تر دو سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي.
د پاکستان په کشمیر او خیبر پختونخوا کې د زلزلې شپږ کاله د وجل شو کسانو غم اوس هم تازه دي. او د باجوړ نه تختول شوی 25 ماشومان تر اوسه خپل کورونو ته راستون نشو، وجه صدا زمنګا دوه ونیز خبرونه اسلام او الازهر او اقتصادي نړۍ به هم اوري. تر پای پوري د مشال ریډیو سره اوسه. وړومبي خبره کوو د افغانستان د جنگ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په تیرو لسو کلونو کې د افغان جنگ دوران وجل شو څه باندې 10,000 امریکایي پوځیانو ترڅنګ نړیوال او افغان پوځیانو ته سلامي او درناوی وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لمنځ وړلو لپاره په دا هیواد کې د شروع شوي جنگ لس کاله پوره کېدو په موخه ولسمشر اوباما په خپل یو بیان کې ویلي دي امریکا اوس ډېره خوندي ده او دې لپاره د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او استخباراتي کارپوهانو د قربانیو ډېره مننه. د جمعې په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ویلي وو د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ ناټو فوز افغانانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. ولسمشر په پاکستان هم نیوکې وکړې چې د یاغیتوب ملاتړ کوي او وی ویل چې دا هیواد کې اوس هم د اورپکو پټنځایونه دي چې لمینځې وړل پکار دي. په دغه اړه د احمد ساروان راپور.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي وسلوال طالبان د پاکستان له مرستې پرته هیڅ نشي کولی. ولسمشر کرزی پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د لسمې کالیزې په مناسبت له بی بی سي سره په مرکه کې وویل د خبرو معنا دا نه ده چې پاکستان وسنډي، خو غواړي ووایي چې دواړه هیوادونه په دې پوهیږي چې لانجه په څه ډول حل کېدای شي. کرزی په عین حال کې ومنله چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان د افغانانو لپاره د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د وویل په پاکستان کې د تروریستانو د پناه ځایونو ستونزه به تر هغو حل نشي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي او تر څو چې نړیواله ټولنه د هغو د له منځه وړلو لپاره لازمه او اغیزمنه مرسته ونه کړي. کرزی چې روانه ونه د عالمانو شورا ته په وینا کې له طالبانو سره خبري بیګټي بللې وی او ویلي و چې له دې وروسته به د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبري کوي. وویل له طالبانو سره خبري نه ردوي، خو یوازې هغه وخت په خبري وکړي چې طالبان خپل استازي اعلان کړي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل تر کوم ځایه پورې چې له امنیتي وزیر سره ارتباط لري که موږ پر سمو برخو تمرکز وکړو کیدای شي ښه شي خو بیا هم دی نه پوهیږي. په وروستیو کې وسله والو طالبانو ځینې مهمې حملې وکړې. دوی په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر قرارګاه راکټونه وویشتل او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی یې ترور کړ. ولسمشر کرزی دا بریدونه یو جدي گزارو بالو خو په عین حال کې وویل دا ډول مشکلات له بهر سرچینه اخلي. د پاکستان رول ته ګوته ونیول او ویل که د پاکستان مرسته نه وي طالبان هیڅ نشي کولی. د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم لیواله دي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري خو تر څو چې د دغه هیواد حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي د طالبانو پناه ځایونه په پاکستان کې به موجود وي. کرزی چې له 2002 څخه په افغانستان کې واک په لاس کې لري وایي چې د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو وروسته به هڅه ونه کړي چې په واک کې پاتې شي.
خو لس کاله وروسته نن په خپل افغانان څه فکر کوي؟ دوی د دغه جنگ په اړه باندې څه نظر لري؟ دا اورو د اجمل آن په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې جګړې د لس کلنۍ په مناسبت د ټولو هغه امریکایي، افغان او نورو بهرنیو سرتیرو یاد ته درناوی وړاندې کړی چې په دې لس کلنې جګړې کې وژل شوي. نوموړي همدارنګه د هغه سرتیرو د ویاړ یادونه کړې چې په دې جګړې کې برخه اخیستې. د افغانستان د جګړې د لسمې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې ولسمشر اوباما ویلي لس کاله د مخه زموږ پر ولس د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو وروسته په همدې ورځ امریکایي سرتیري په القاعده شبکې او د هغوی ته په پناه ورکوونکو طالبانو پسې ولاړل. باراک اوباما تیره لسیزه د قربانیو لسیزه یاده کړې او ویلي دي موږ د هغو نږدې 1300 امریکایي وطن پالو او ګڼو ائتلافي او افغان شریکانو د یاد درناوی کوو چې په افغانستان کې زموږ د ګډ امنیت او ازادۍ لپاره قرباني ورکړي. وسلوالو طالبانو بیا د دې جګړې د لسمې کلیزې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د امریکا دا پریکړه چې په تدریجي توګه له افغانستان څخه سرتیري باسي په لاسته راوړنه بللې. په افغانستان کې د جګړې دواړه لوري د محل په جګړه کې د برلاسه یې دا کوي. امریکایي پوځیان وایي چې په ګڼو سیمو کې د طالبانو ځواک مات کړي. د څارونکو په وینا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د ژوند په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي خو نامنۍ هغه څه دي چې دا ټول لسته راوړنې تر سویرې لاندې راوستي او د عامو افغانانو ورځنی ژوند یې له ستونزو ډک کړی دی. په امریکا کې د براون په نوم د یو پوهنتون د څېړنو له مخې ویل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې تر 3.5 زیات بهرني او افغان سرتیري، ملکی وګړي او نور وژل شوي دي. د امریکا کانګرس هم ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې یوازې امریکا په افغانستان کې 440 میلیارد ډالر لګولي. خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي د ګڼو څارونکو په باور که افغان حکومت پیاوړی نه شي او د دې هیواد پوځ مناسبه روزنه او تجهیزات ونه لري د دې امکان هم شته چې افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو ډګر شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکې اړیکې ترنګلې دي، د امریکې سفیر کیمرون مونټر د پاکستان د خارجه وزیر حنا ربانی کر سره لیده کاته کړی دی او د هغې سره په سیمه کې په موجوده صورتحال خبرې اترې کړې دي. په دې اړه باندې د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل نور تفصیل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د جمعې په مازیګر اسلام آباد کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر د پاکستانی خارجه وزیر حنا ربانی کر سره لیده کاته وکړه. د دوران دوانو په سیمایزو او نړیوالو چارو د خیالاتو بدلون وکړو او د خپل عزم گردان یو کړو چې په ټولو چارو با خپل منځي مرسته او تعلقات مضبوطول شي او په ګډه سره به مخ په وړاندې ځي. د ملاقات په وخت پاکستانی خارجه وزیر امریکای سفیر ته د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې د پلټنو لړکې د بلې خوا د مرستو د وړاندیز په حق له وی د کوم چې امریکایي سفیر ستاینه وکړه. د خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې د امریکې د خصوصي استازي مارک گراسمن د پاکستان د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د دوانو مشرانو ترمنځ د ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ حالات ډېر کړکېچن دي، نو ځکه کارپوهان د ملاقاتونو ته ډېر اهمیت ورکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د بارانو چارو کارپوه او د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان وی چې پاکستان او امریکا د یو بل دپاره لازم او ملزوم دي او تعلقاتو کې وړاندې رستو راتلل د معمول خبره ده خو د ملاقاتونو او ناستې پاستې سره د مسلو حل راوتی شي. نوموړی زیاتوي
ملاقات داسې فائدہ ہوئی چی یو زر بیا دوارے روبل سر خبری روکی اور پدے بیا خبر روکی آیا دا زمانگا دو تار فتح لقنات چکم دی دا چی دودری دلی دی آیا دا بسنگا منگا بیا شروع کو
دا غشان خبریالا او دا بارانو چارو کارپوا ماریانا بابر وائی چی ہر سوک پاکستان او امریکا دا کلک ملگرتیا داوی کوی ولی دوانا خپلو مفاداتو تا گوری خود امریکی دا پارا دا هم گران دا چی پاکستان نزان رون غاڑی نزک با تعلقات دا معمول اڑختا راوستل وی او دا دی یوازی نیلار مذاکرات او ملاقاتو ندی ماریانا بابر وائی
دا خبر خدا چی امریکا دا مطلب دے چی خبر اترونا دیر مسائل چکم دی اغا دای تراوشی امریکا اسم غواری چی منگا پا خبر اترو کے دا تعلقات بالکل ختم نکو نو دا خبر دا لنڈا بدائی چیز منگا با مشکلات دوڑا ملکون اغا بائی زکا چی دے غی چکم نیشنل انٹرسٹ دے اور پاکستان چکم انٹرسٹ دے اغا یو ندے منگا با سبا حقانی گروپ سرم خبری کاؤ اغای با کابل کے ناس دی منگا با طالبان سرم خبری کاؤ زکا منگا خواہی سے چڑیلی شیو نو دا خبر غلط دا چی منگا آئی خلقو باندے بمباریو کو چی چا سرا منگا خبری تری شروع کری دی
دا یادوان وردہ چی تیرو لس ورزو کی امریکائی سفیر دا پاکستانی ولس مشر اسیف علی زرداری او خارجہ سکتر سلمان بشیر سرا سو سو زلالی دا کاتک کری دی او دا پاکستان خارجہ وزیر دا امریکی او برطانیہ دا دورے سمدستی رستو دے سرا ہم اولیدل بل طرف تا دا پاکستانی پوسٹ کور کمانڈرانو غونڈا کے ہم بیگا دا پاکستان او امریکی دا تعلقات جاج واغستے شو ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا پاکستان دا انگریزی جب ورسپانی دی نیوز دا پاکستان او امریکی پا اڑکو باندے دا پاکستان دا پخوانے سپیر ملیحہ لودی لکلی شوی یو مقالہ خپر کرده دا 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 مقالے مهم ٹکی دا گلیاز نورو
د پاکستان په انګریزي ژبه ورسپانې دی نیوز کې د امریکا او د برتانیا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ملیحه لودی یو مقاله پر موجوده حالاتو لیکلې ده. د لیکوال په وینا د سفارتي حل زلو له کبله د پاکستان او امریکا ترمنځ پیچلې اړیکې ښه اړخته روانې شوې دي. په روان کال کې دا دریم ځل دی چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې له بحران سره مخامخ کیږي. لومړی د ریمن ډیویس لانجه، دویم په پاکستان کې دننه د القاعده د مشر اسامه بن لادن په یو وړخیزه کاروای کې وژنه، او هر ځل دې بحرانونو د دواړو هیوادونو پر اړیکو سخت اغیز کړی دی. ورسپانل کې که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک اړیکې دي، خو د بحران له کبله د اړیکې اوس د ذهنونو د بدلولو پر ځای د یو بل د خواهشاتو پر ضد شوي دي. هر یو بحران کې دواړو هیوادونو کوشش کړی دی چې اړیکې په مکمله توګه ختم نه شي او د یو بل ضرورتونو ته هم پام وکړي. دا ځل هم څه جلا نه و. په دې حالاتو کې سمدستي په لوی کچه خبرې ترې پیل شوې چې په سفارتي توګه اړیکې پر ځای کړي، خو بې نتیجې ثابتې شوې. ورسپان لیکي چې اوسنی بحران یو خطرناک اړخته تللی و. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر مایک بولن په ډاګه پاکستان له حقاني ډلې سره په مرستو تورن کړی و، او د دفاع چارو وزیر لیوان پینټا ویلي و امریکا به د بریدونو د مخنیوي لپاره هر قسمه کاروای کولی شي. د دې بیانونو له کبره په پاکستان کې دا یو تاثر جوړ شوی و چې امریکا یو اړخیزه کاروای کول غواړي. پاکستان هم د دې په جواب کې ویلي و چې داسې قسمه کاروای د منلو وړ نه ده، او دا به اړیکې له نور جنجال سره مخامخ کړي. د پاکستان لخوا د غبرګون وروستو سپینې ماڼۍ د مایک مولن له بیان څخه ځان لري کړو. ورسپانه لیکي په ظاهره توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ځای شوي، خو خپل شاته ډېرې مسلې پرېښي دي. پاکستان له وسلوالو سره پر خبرو اترو زور راوړي، خو په کابل کې د امریکا او د ناټو پر مرکز د بریدونو له کبله د امریکا دې خبرې ته نور تقویت میلاو شو چې پاکستان دې د ورپکو د پټنځایونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړي. د کلونو راهیسې د پاکستان او امریکا په دې خبرو له یو بل سره جنجال رامخته شوی دی. امریکا هر وار په پاکستان کې د طالبانو پټنځاینه جواز جوړوي چې د دې لقبله ناټو نشي کولی ورپکیتوب ختم کړي، او بلخوا پاکستان همیش د دې مسلې جړلې او حل په افغانستان کې ګوري. ورسپان لیکي پر کابل د بریدونو لقبله هغه عناصرو ته موقع په لاس ورغله چې نه غواړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان پخلاین بهیر ملاتړ وکړي. اوباما ادارې دا خبره منلې ده چې د خبرو اترو بغیر په افغانستان کې امن نشي راتللی، خو د دې باوجود د زور استعمال زیات دی. ورسپانه لیکي د امریکا د دې کار له کبله دوه پالیسۍ غبرګي مخې ته راغلي. لومړی د روغ جوړي، او دویم جنگ ته دوام ورکول. د پخلاینې بهیر او جنگ په یو ځای کول پاکستان له خجالت سره مخامخ کړی دی. ورسپانه لیکي امریکا د پاکستان توقع لري چې په یو ځای به د طالبانو پر ضد کاروایی وکړي، او دې سره سره به طالبانو سره رابطې هم کړي. پاکستان به د هغه طالبانو پر ضد هم کاروایی وکړي چې خبرو اترو ته نکینی. بیا پاکستان ډیر په احتیاط سره امریکا ته وایي چې د دې مسلو حل سیاسي جوړجاړې دی، نه دا چې امریکا متضاد ستراتیژي خپل کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
نن په پاکستان کې په کال 2015 کې دراغلي زلزلې 15 مکلیزل منځل کیږي. په دې اړه باندې هیواد په بیلابیلو برخو کې غونډې جوړیږي. زلزلې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر، خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې د حکومتي شمیرو لمخې تر درې او یا زره زیات کسان وژلي وو. نن هم ډېر خلک د دې زلزلې له غمجنو یادونو سره ژوند تېروي. په اسلام آباد کې د مشال همکاري انیس اجمل په خپل ځانګړي راپور کې د یادونه داسې رانغښتي دي.
یاتم اکتوبر زلزلہ راغلی ہو کہ آغا زمن کے پارا تاس لمحہ دا چی آغا آغا لفظون ہمون سخد نشتا دے چی دی آغا آغا دردناک منظر چی دی آغا منگا تاس پا آغا سی بیان کو ممکن ندا
دا غک دا آغا نسیم خان دے سوک چی مانسیری سرا تعلق ساتی پو اتم اکتوبر کال 2015 زلزلے کی نسیم خان د خپل خپلوانو او ډیر ملګرو نه جدا شوه دے. نسیم خان وای چې د زلزلے هاغه بغنون کی تصویرونه نن هم د هغه په ذهن کې نقش دی او پلم حلم هادای د سترګو وړاندې هغه بد وخت تیریږي. نسیم خان سیاتوی
او زلزلہ چشلا نو ما دې کټنا ټوک ورمنډه میکړه چې بهر وتلم نو په کور کې ډیر چغار و زما په سترګو یو چار راغلا چیر داس صورت حال دے ولی چیز زندگی کی داس صورت حال سر چرتا مخ کی نو مم مخ شوی او زمون دو کور دیوالو می چی وغیر اپریوتی چار چا پیر او یو کلاو زیت نہ جو شوی او کندر اغه من رو وخ کلا چ بہر رو تو مو فتاوی چیر دا صرف دل تم من منو شلا نو پکلی کی ټوله چغه ناری وی چپ کی پنجان مڑ شوی او اپ کوټو کیو سوک پک زخمیان ختی او چاپ کی مال ساوری اسار او اغه خلک یو روڑا یو قیامت شانتی یو منظر پیش کیده.
بٹگرام سرا تعلق لرون کی یو پولیس افسر بخزمان وائی چی دا زلزلے پا وقت اغی دا کورنا بہر وو او چراغ لل نو پا کور کی حس موجود نو وو. پا دا زلزلے کی دا اغی مور رواندار او سلور ویرونا مل شوی دی او دا بخزمان وائنا دا چنن هم اغی پا خپل کور کی دا مور او ماشومانو کمی محسوس وی.
دا پا خپل تلوم بازار کی وما دا چرا لم جی کور سکنو نو بیا منگا پل دی پرال لکڑی لڑو پسی او پر دی دور اوګر دې یو کیمرا ونستل کنه بعد زونه کې دا دغه پیدا شې دغه کوس نشه کوم دي او دا دغه پراتو چې بالکل لگا اسپت نه لګیدل لگا له پاسه به ډېر دغه بربر غلی و خفقان خو بڑا مان دي خو بس الله تخکار دي خفقان خو ډېر غټ خفقان دي دغه بیا دغه راته کني 8 اکتوبر کې نو بیا سړي دغه غټ بیا دغه چې دخکې کنه دي زړه دغه چې کومره وخت نه زړه یا داش ته اجازه کو واړو او خبره دغه سکول ته بدل راتل لگا خو مور چې نه جو بس سړي سره علي بیا بس دنیا خو سړي هغه مور باندې آبادی لگا کله کې ډېر مړی شو تقریبا سره او لنې رده مانی
د مانسیری یو ډاکټر حیدر زمان وای چې د کال 2015 زلزلې نه وروسته ډیر خلک نفسیاتي مریضان جوړ شوی دي او نن هم د پزړونو کې هغه ویره ده. د زلزلې د مناظرو په اړه ډاکټر حیدر زمان زیاتوي
او هغه مناظر چې کوم دی ایوب میډیکل کمپلیکس او بیا هغه ورځ دوه پس منګ بیا بالا کوټه پورې او دې پورې چې کوم منګ لاړه لو خلک سوري در نو ډېر افسوسناک او لکه ډېر د غم مناظر وکنه اوس چې موږ ته ځین تر ځینو لکه سړی ویریږي غونته کې زما سره ملګري به کوم زخمیان شي وو زما به کې په خپل هم لکه دا خپدخ شي وو زما په ته نقصان رسېدلی او فریکچر راغلی وو
نو ریهبلیټیشن خو شوی دی خو لکه څنګه ریهبلیټیشن چې پکار دی نو هغه ځین چې نه دی شوی کنه
د زلزله او زپلو د بیا ودانې ادارا یا ایرا پخپل کال 2010 سالانه رپورٹ کی لکی چې د کال 2015 په زلزلہ کې درې او یا درې سوا اته دیرش تنه مړو او قریبا 2,00,000 تنه پکې جوبل شوې دي او دغه سي 3.5 ملیون اباده او 5,00,000 کورونو ته زیان رسیدلې ده. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع باندې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. دغه مقالې مهم ټکي به زه تاسو ته وړاندې کوم. ایکسپریس ټریبیون د ډاکټر نعمان احمد لخوا لیکل شوې یو مقاله خپره کړې ده چې پکې پاکستان کې د قدرتي افتونو په نتیجه کې د اولس د زیان کمولو په لارو چارو بحث شوی دی. مقاله نگار لیکي چې شپږ کاله وړاندې زلزلې په کشمیر او خیبر پختونخوا کې خارونه، کلي او بانډې ورانه ویجاړ کړي. اوس هم زموږ د آبادۍ یو لوی برخه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د زلزلو، سیلابونو او سونامي د خطر سره مخ دي. کارپوهانو خود وړاندې نه جنوبی ساحلی پټۍ د خطر نه ډکه سیمه ګرځولې ده او دا سوچ هم یېرونکي دی چې که په کراچۍ غوندې لوی ښار کې زلزله راشي نو څومره تاوان به واړوي. زموږ په یو ښار کې هم دا تیاری نشته چې د یو قدرتي افت نه د راولاړ شوي صورتحال انتظام به څنګه کیږي. یو پخوانی خبره ده چې زلزلې خلک نه وجني بلکې تعمیرونه او جوړښتونه یې وجني. د پاکستان په خاري او نیم خاري سیمو کې د دنګو تعمیرونو جوړول، خارونو کې د آبادۍ بے مهاره ډېرېدل، د تعمیرونو د جوړولو قانون او قاعدې باندې عمل نه کول او د ګیس او بجلی د نظام غیر مناسب جوړښتونه لوی خطرونه دي. ډاکټر نعمان احمد دوه تجویزونه ورکوي. لومبه خدا چې په بیلابیلو سیمو کې د تعمیرونو او جوړښتونو سر دوباره جایزه واخیستې شي او دا د وکتی شي چې په دغه تعمیرونو کې څومره خلکو له اوسېدل پکار دي، دا تعمیرونه څومره مضبوط دي، آیا د اور نه د حفاظت انتظام لري او کنه، او په دوی کې د بجلی او ګیس نه د ممکنه خطرونو د حفاظت لار شته او کنه. باید د دې ټولو خبرو جایزه واخیستې شي. دوی مداشي د ولسی دفاع تنظیمونه دی پیاوړی کړی شي، د رضاکارو تربیت وشي او په جنگی بنیادونو دی په تعلیمی ادارو کې په دغه اړه د بیداری او بنیادی تربیت بندوبست وشي. او اوس یو راپور د باجوړ دغه 15 ماشومانو په اړه چې د اختر په موقع باندې د خپل کورونو نه تښتول شوي دي او سره د جرګو مرکو تر اوسه خپل کورونو ته راستون شوي نه دي. په دغه اړه باندې شنواز ترګزه راپور لري.
د باجوړ جنسي هغه 13 ماشومان چې د وړوکي اختر په دویم ورځ د طالب وسلوالو لخوا تختول شوی وو، لا هم څه معلومات نشته چې څه حال یې ده. نه د دغه ماشومانو د خلاصون لپاره په حکومتي سطح او نه د عوامي جرګې په شکل کې د ماشومانو کورنیو ته دا تسلی ورکړې شوه چې د هغوی ماشومان به بیرته راشي. پر دې اړه مو چې د باجوړ ایجنسی نه د ماموندو د قبیلې ملک ګلزاده خان سره کوم محل خبرې وکړې، وی ویل
نو هلته کې د کندهار کسانو مرور او د چینار دغه علاقو د نظام او د کتاب دغه خلکو په کې څه قومي جرګه هم کړې ده که نه، خبرې په کې کړي خو لکه جرګه په کې څه نتیجې ته رسېدلې نه ده که نه. نو لکه د ماشومانو خبره په ځای پرته ده، پیشتاب په کې نه شوی، مخکې شوکت خان تللی وو، افغانستان ته تللی چې موږ په کې خبرې وکړو، چې موږ په کې د سفارتخانې هم رابطه کړې ده که نه. دلته دوه دي پورې مکمل او حتمي رنګونه وتو چې
او دغه کورنۍ د کومو ماشومان چې تختول شوي دي په ځانګړي توګه د ګام اخستو هڅه پیلوي او هم د ماموندو د قبیلې یو مشر فاتح رحمان مامون سره یې خبرې شوي دي. بیا مو د فاتح رحمان مامون نه هم پر دې اړه وپوښتل.
ماشومان پلرونه او سار بیا هم راغلي وو، هغوی صرف دا خبره کوله چې موږ سرکار اجازه راکړي او موږ د پی ایس ایف سره کینو او خبرې ورته وکړو چې هغه یا په سرکاري لیول باندې ته هلې ځلې تیزي کړي او یا موږ ته اجازه راکړي چې موږ یو پرایویټ جرګه جوړ کړو. داسې خلک شته چې هلکه دلته هغه داغې د خواخوږي د هغوی څه لري، نو داسې یو خلک شته، شخصیت شته چې هغې موږ ولیږو او د دې ماشومانو دغه د مسله کې ته پیشته پوښي. نو دې لپاره پرون هم زموږ سره میلاو شي او سار بیا زما سره میلاو شو، نو موږ هغه پی ایس ایف له لیږلي کېدی شي پی ایس ایف سره ملاقات وشي او پی ایس ایف ته مشوره راي کړي په دې کې مخکې پیشتاب لپاره.
د باجوړ ایجنسی یو بل قام سلارزی سره تعلق لرونکي د ملک صوبدار عبدالحکیم په وینا د ماشومانو ژوندون له خطره وستل پکار دي، خو پکار ده چې مامون قبیله د نورو قبیلو سره هم خبرې وکړي. کله مو چې د طالب وسلوالو د غوښتنو پر اړه د باجوړ ایجنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړې، وی ویل
تاسو وګورئ نو زمونږ په اسلامي کالج دی نورستۍ وای چانسلر اجمل خان لالا د کافي ټیم نه د طالبانو په قبضه کې دی او دغه په دغه کې دغه شانته مطالبات دي. نو تر څو پورې چې د کسانو د رهایي خبرې زما په خیال چې تر اوسه پورې زمونږ کومه مشاهده ده او مخې ته راغلې ده، خو تر څو پورې چې د هغوی د کوم کسان نیولې شوي ګرفتار دي د طالبانو د عسکریت پسندو د هغې په پورې ښودو کې د حکومت موقف چې کوم دی نو دا لږ ډېر زیات سخت دی.
نو جرګه څنګه پکار ده او باید څوک څوک په دغه جرګه کې شامل وي یا جرګي سپټ پنه ګام اخیسته هم دي؟ اخونزاده چټان وویل
نو د پاکستان خو چې هغه څه هلې ځلې دي هغه خو په خپل ځای باندې شروع دي، د افغانستان د حکومت سره هغه خپل مذاکرات د هغوی شروع دي، زمونږ وطني جرګي هم شروع دي. نو زما دا خیال دی چې هلته زمونږ کوم رونه مامون د وسلار ځای پراته دي دا غټه ذمهواري د هغوی جوړېږي چې دوی راغون شي او دغه خلکو سره خبره وکړي او دا ماشومان زمونږ راځي.
او دوی په غوښتنه باید د مامندو پورې غاړه قبیله چې په کونړ کې میشته ده د ماشومانو د خلاصون لپاره ګام واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. بوریوال کاکړ دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په لاهور کې د برتانیا د یوې انلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبریال فیصل قریشی وژل شوی دی. تیر شپه نه وخته په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د بلوچستان صوبې د خوراک د وزارت اډیشنل سیکرټري محمد ادریس په ډز وژل دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو د یوې کاروي په ترڅ کې فلو شمیر وسله او چاودونکي مواد نیولې دي. بل پلو په پېښور کې همداسي د پولیسو مشر ویلي چې د متنو په سیمه کې فلو شمیر وسله نیولې ده. ملګرو ملتونو د پاکستان په سیند صوبې کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 1.5 کروڑ روپۍ مختص کړي دي.
مهم خبرونه مورده او استاسو د پاره زمنګ ونیزه خبرونه اسلام او الازهر. په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د مصر د الازهر پوهنتون د علمی او تاریخی مزل پاړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو د پاره احمد شاه اعظمي تیار کړی ده.
الله 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 الله.
ګران اوریدونکو، د اسلام او الازهر 19 پروګرامونو د لړۍ په لومړی برخه کې د احمد شاه زمي سلامونه ومني. نننی پروگرام د الازهر پوهنتون تاریخ او ارزښت ځانګړی سوی دی چې د اسلامي نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی پوهنتون ګڼل کیږي. الازهر د مصر د سر شار قاهره په زړه کې جماعت او پوهنتون دی چې په 1998 میلادي کال کې د فاطمی خلافت جواهر ثقلین د بنسټ تیږه کېښوده. څه باندې 2 کاله وروسته د جماعت کار بشپړ سو او د 318 هجری قمری کال د روژې پر 8 منیټه دا د لمانځه لپاره پرانستل سو چې د 1902 میلادي کال د جون له 28 منیټه سره سمون خوري. دا هم هغه وخت راهیسی دا په اسلامي نړۍ کې یوې خواته یو تر ټولو مشهور جماعت وګرځیدي او بلې خواته د مذهبي او عصري علوم لپاره د تر ټولو لرغونی پوهنتون مقام پیدا کړی. تاریخ پوهان د الازهر د نوم په اړه بیلابیل نظرونه لري چې په څه نسبت د جماعت لپاره دغه نوم غوره کړل سو. په دې لړ کې تر ټولو غالب او مستند روایت دا دی چې د الازهر نوم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لور فاطمه الزهرا له نامه سره نسبت لري. تاریخ پوهان په دې اړه دا دلیل ورکوي چې فاطمیانو هم د حضرت فاطمه الزهرا له کبله خپل خلافت او ځانونه له دغه نامه سره تړلی و. د الازهر تر جوړېدو څخه باندې 3.5 کال وروسته په دې جماعت کې علمي هلې ځلې پیل شوې. د 1915 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې چې کله د المعیز پادشاهي وه نو د وخت قاضي کوزات یا ستر قاضي ابوالحسن علي ابن نعمان الکرواني د الازهر پر منبر کښېنستی او د خپل پلار ابو حنیفه نعمان د کتاب درس پیل کړی چې د شیعه فقه په اړه لیکل شوی وو. تر دې وروسته په الازهر کې د درس او تدریس کار په رسمي ډول پیل شو چې شریعت، اسلامي فقه، عربي ګرامر، اسلامي نجوم او اسلامی فلسفه مهم مضامین و په 12 میلادی پیړی کې چې کله فاطمی سلطنت لواک لری کړل سو او سلطان صلاح الدین ایوبی واک تر لاسه کړی نو الازهر په شافعی سنی مرکز بدل کړل سو. د وخت په تیرې دو سره په الازهر کې د طب، ریاضی، علم نجوم، جغرافیا او تاریخ اضافه هم وکړل سو. په دې ورستیو کې په 1916 میلادي کال کې د مصر د ولسمشر جمال عبدالناصر په دور کې په الازهر پوهنتون کې د مذهبي علومو سربیره د یو شمېر عصري علومو اضافه هم وکړل سو، لکه تجارت، اقتصاد، ساينس، درمل سازنه، انجینرینګ، زراعت، ژبپوهنه، ژورنالیزم او داسې نور چې شمېر یې تر اویا اوښتی دی. کله چې مصر ته د خپل سفر پر مهال د الازهر پوهنتون قاهرې له عمومي مشر اسامه محمد العبد څخه وپوښتل چې دا پوهنتون د نړۍ د نور اسلامي پوهنتونونو په پرتله څه امتیاز لري، نو هغه وویل چې الازهر پوهنتون نه یوازې د قدامت بلکې د زده کوونکو د زیات شمیر له کبله هم د امتیاز څښتن دی چې د معتدل اسلام او منځلاریتوب درس ورکوي.
جامعه الازهر لها خصوصيه من حيث القدم ومن حيث الحجم وعدد
طلاب الازهر پوهنتون یو بیل زنګړتیا لري، هم د قدامت لپلوه او هم د زدکونکو د شمیر لپلوه. زموږ سره 15,000 زدکونکو دي چې 15,000 بهرنی زدکونکو دي چې له ټوله اسلامي نړۍ سره اړه لري او په یو هیواد پوري نه دي تړلي. موږ ځانته یو مقام لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي، لکه الازهر له قدیمترینو پوهنتونونو څخه ده او کېدای شي چې قدیمترین وي. او د زدکونکو د شمیر لپلوه دا نه یوازې د اسلامي او عربي هیوادونو په کچه بلکې د ټولې نړۍ په کچه لوی پوهنتون دی. موږ ځانته حیثیت او ځانګړتیا لرو چې نه تندروي لرو او نه تعصب لرو. موږ په لرغونو پوهنتونونو کې یو په ټوله نړۍ کې تر ټولو ستر پوهنتون یو چې د اسلام معتدله او منځروي کلتور او ثقافت خرو. زموږ له بل کوم هیڅ پوهنتون سره رقابت او دښمنی نسته، بلکې موږ د ښه او سمې ادا پاړه سیالي کوو او موږ د خپل نرم دین قواعد او مبادئ خپرو چې په اعتدال او منځروي ولاړ دي.
المبني على الاعتدال والوسطيه
په الازهر پوهنتون کې د یو سل شپږو هیوادونو سره اړلرونکي 15,000 زده کوونکي په مذهبي او عصري مضامینو کې درس ترلاسه کوي. په دوی کې هر یو په خپل خوښه تر ډیر غور او فکر وروسته په دې رسیدلی چې الازهر د دوی لپاره د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو تر ټولو مهم ځای دی. د جنوبي وزیرستان سره اړلرونکي اکبر جان چې د درو کلونو راهیسې په الازهر پوهنتون کې په شرع اسلامي څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې کله له قبایلي سیمو څخه د الازهر پوهنتون لپاره د زده کوونکو غوښتنه وسوه نو په سمدستي توګه یې هلې ځلې پیل کړې او ځان یې تر دې ځای راورسوي.
په جنوب وزیرستان ونه جامع درون وزیرستان کې مسابق وی او بیا ورته د دفاع سیکرټریټ د پېښور نه د غیر کتاره په نامشته لیټر ملاب شوی وو او دیغه مشته ویلی وی چې توس مش بهر د څوک اسون لاجل غوړي لہذا که چیرې توس غوړي چې څوک اسون بهر د پوره تعلیم د پوره ولا شي لہذا توس لا کې اپلای کولای شي. سیده وجه نه مش ورته اپلای وکړه او بیا د پاکستان د ګورنمنت پاکستان په ترو باندې مش دولته سلیکشن وشه او مش دولته راغله.
د دې سربیره په الازهر پوهنتون کې ګڼ شمېر داسې زده کوونکي هم شته چې په خپل سیمه کې درسونه بشپړ کړي وي خو د علم تند اعلان وي ماته سوي او غواړي چې د پرمختللي نړۍ په رازونو ځان خبر کړي. د پېښور ښار قاضي فضل الرحمن هم په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون د څانګې یو له هغو زده کوونکو څخه دی چې وایي دلته یې پراتګ سره ذهن ډېر پراخ سو او د دیني علومو سربیره په عصري علومو هم خبر سو.
زما زړه کې داراغه چیره په ټوله دنیا کې د ټولو ناغټه یونیورسيټي جامعه اسلاميه چې کومه ده د اسلام په دغه ست باندې د ټولو ناغټه په دنیا کې چې کومه یونیورسيټي ده هغه الازهر یونیورسيټي ده چې کومه په مصر کې ده. نو زما زړه دا خوایشو نو الله رب العزت زموږ د زړه هغه تمنا برابر کا او په الازهر یونیورسيټي کې بیا حکومتي ست باندې سکالرشپ باندې ز حکومت را وغوښتم د مصر حکومت او د پاکستان حکومت د دوانو تبادله ثقافي په ذریعہ باندې زراغم او دلته کې الحمدلله په شریعه قانون کې زما داخله شو. د پاکستان تعلیم او د مصر د الازهر یونیورسيټي تعلیم نه د الازهر یونیورسيټي تعلیم نه ډیر زیات متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په هغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي دلته کې یو وسیع ذهن دی.
بل پلو د ننګرهار ولایت د هسکی مینې وسیدونکی نجم الله برهانی چې په لازر پوهنتون کې د جرنالیزم په څانګه کې خپل زده کړې ترسره کړې او تیر کال فارغ شوی دی، وایي د هر انسان خواهش وي چې په لازر غوندې پوهنتون کې زده کړې ترسره کړي، ځکه چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی پوهنتون دی.
دې کې شک نشته چې د الازهر پوهنتون یو ډېر لرغونی پوهنتون دی او ډېر اوږد نوم لري، تاریخ لري، او موږ په افغانستان کې اظهر ته په ډېر درانه سترګه ګورو. بیا په اظهر کې داسې علما په تاریخ کې تیر شوي دي چې هر سړی هیله وي چې راشي او په اظهر کې درس ووایي. زه هم همداراز په پاکستان کې مې درس ویل او په هغه وخت مې ډېری کسان لیدل چې په مصر ته راځي او د الازهر پوهنتون کې پر درس زده کړې کوي، او چې کله دوی هیواد ته راستنه کیږي دوی ډیر خو معلومات او خو علم سره راګرځي. نو زما د نورو ځوانانو په شان باندې زما هم دا شوق و چې راشم او دغه پونتون کې درس وایم، او الحمدلله زما دغه کوم هیله چې وا ترې وهده پوره پوره شوه او دغه ما لیسانس د ازهر پونتون څخه ترلاسه کړ.
الازهر پوهنتون په نړیواله کچه د نړۍ د ګوټ ګوټ د مسلمانانو لپاره د علم دروازې پرانستې دي، او هر زده کوونکي ته تر داخلي وروسته د ځای ورکولو سربیره د شخصي اخراجاتو لپاره میاشتنی وظیفه هم ورکوي. کله چې مې د الازهر پوهنتون له عمومي مشر څخه د پوهنتون د هدف په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې دا پوهنتون د څه باندې زر کلونو راهیسې د اسلام او عربي ژبې خدمت کوي، او مخه د اسلامي کلتور او علم خبرولو سربیره د معتدل او منځروي اسلام فکر خورول ده.
رساله الازهر نشر الثقافه والعلم.
دا الازهر پیغام د ثقافت او کلتور او علم خبرول دي، د معتدل او منځروي فقه او منځرو مذهب تبلیغ چې د ټول اسلامي هوادونو په نزد معتدل او منځروي وي، ترڅو هلته نه تندروي وي او نه سخت رزي، بلکې په الازهر کې منځروي او اعتدال ستا او تعصب او تندروي نه پیژني. همدا د الازهر شریف تګلاره او نصاب دی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې خوروي.
الازهر
پوهنتون نه یوازې د اسلام بلکې د ټولې نړۍ یو لوی پوهنتونونو څخه دی چې څه باندې 15,000 استادان لري چې د 16 هیوادونو 15,000 زده کوونکو ته د معتدل اسلام او منځروي مذهب درس ورکوي. د الازهر ادعا ده چې دوی د خپلو شاګردانو له لارې د نړۍ 16 هیوادونو ته د اسلامي اعتدال درس ورکوي.
الله 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 الله
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تبصری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشهې د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې به واوري چې د خوست سوداګران له حکومت څخه غوښتنې لري. په افغانستان کې کارګرانو ته له هیواده د باندې د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. د اروپا د اقتصادي بحران په اړه هم رپورت لرو، او د اونۍ په هیواد کې به انګولا دروپیژنو. لمشال رادیو سره اوسه. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته د نړیوال ټولنې په مرسته د بیا رغاونې په برخه کې ډیر کار وشو. ګڼ شمیر خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینې برابرې شوې او دې سره د سوداګرانو او دوکاندارانو په کاروبار کې هم ډیر ښه والی راغی. په خوست ولایت کې ځینې دوکانداران وایي چې اوس د لس کاله پخوا پرتله سودا څو برابره زیاته شوې ده او دې سره د دوی ګټه هم ډیره شوې ده. خو سوداګر بیا د لویو لارو له ستونزو شکایت هم کوي. په دې اړه نور تفصیل له خوسته د نقیب الله متنوال پر رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته نړیوال ټولنې په خپل سیاسي او پوځي حضور سره د بیا رغونې په برخه کې ډیر زیات کارونه وکړل. ډیر سړکونه پاخه، ښوونځي، روغتونونه او کلینیکونه ته ودانۍ جوړې شوې، سربندونه او ویالې له سره ورغول شول چې په دې سره د خلکو په ژوند کې هم بدلون راغی او په اقتصادي وضعیت کې ښه والی راغلو. خوست هم د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د بیا رغونې په برخه کې ورته ډیر کار وشو. ګڼ شمېر خلکو ته د کار او مزدورۍ لپاره زمینې برابرې شوې او دې سره د سوداګر او دوکاندارانو په کاروبار کې هم ډیر ښه والی راغلو. په خوست کې ځینې دوکانداران وایي چې اوس د لس کاله پخوا پرتله سودا په څو برابره زیاته شوې او اوس د ډېرې سودا په کولو سره ډېره ګټه کوي. په دې اړه د خوست ځینې دوکانداران وایي
نومې نوروز خان ده. زمونږ کاروبار خو د پخوانه اوس رختونه هم ډېر دي، دوکانونه هم لوی سوي دي، خو زیات سوي دي مشتریان په داسې ډول سره زیات سوي دي چې مخکې په دغه ځای کې کوم نفوس و دي هغه په پرتله باندې زیات سوي. داسې نه دي زیات سوي چې مخکې به یو کس پنځه جوړې کولې، نو اوس شپږ جوړې کوي یا اته جوړې کوي.
نوم دی کسیګل ماسوم، د موبایل دکاندار یم. د پخوا په ډول اوس اتیا فیصد اقتصادي وضعیت د خلکو په شوی دی او تجارتونه یې ولیدل. تجارتو کې دی مثال خپله فایده ولیده، هر سړی اوس تجارت طرف ته مخه کوي. مخکې به مثال د کور نه یو کس و، اوس که زه درته وایم چې موږ تقریبا اته نه ورونه یي او په اتیا نو کې یو کس مثال په کور وي او نور چې ټول دي کاروبار ته راوتي.
مونم نورزلی خان اوس خو خوست ښار کې الحمدلله بخي زیات کاروبار زیات تمرتی مواد او کاروبار بخي زیات زیات شوه ده. زه خپله دکاندار یم، ته اوس که سه مصره دکونه کې بلوړ یې، خو بخي زیات ته دکانو نه ډېر دي، خو بلکې کاروبار بخي زیات ته بخي زیاته بدې روانه ده، دومره زیاته بدې.
یو شمېر سوداګر وایي چې دوی بیا په لویو لارو د ناامنیو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دوی زیاتوي په لویو لارو کې له یوې خوا له غلو ویریږي او له بلې خوا په لارو کې د پولیسو پاټکونه هم ورڅخه پیسې اخلي چې د ستونزې د دوی په کاروبار ناوړه اغېز کړی. په دې اړه یو تن سوداګر عجب خان وایي چې په لارو کې د مالونو د ځنډېدو له امله کله کله دوی ته زیان اوړي.
چې مال راوړو په لاره کې دومره تکلیفې کله امریکایان وتلي وي او بل لاره کې موږ ته ډېر ټینشن وي، کله یو پټکوله کله بل پټکوله. موږ منې ټیم ځای کې پیسې م رانه اخلي او سمزي ټیم اوټس خراب یاره موټر کې چې کوم ګټو هغه کې بېرته کې ګټو. په وخت چې راورسېږو بیا ښه ګټه کوي په ټیم راورسېږو.
خود خوست د سوداګرۍ د خون رئیس نواب امیرزی وایي چې که څه هم په تیرو لسو کلونو کې اقتصادي پرمختیا وشته او ډېرې د سوداګرۍ په برخه کې دي، خو صنعت او زراعت ته زیاته توجه پکار ده چې افغانستان په اوږده موده کې په خپلو پښو ودرېږي او په بهرنیو مرستو تکیه نه وي.
زه فکر کوم چې په خصوصي سکتور کې زیات پرمختګ کړی دی، اقتصاد په تجارت کې پیشرفت راغلی دی، په ساختمان کې پیشرفت راغلی دی، لیکن دا د موږ لپاره بسوالی ذکر کوي چې موږ نه هوایي سړک لرو، موږ تر اوسه پورې دوبۍ سره نه نښلېدلي، موږ میدان نه دی جوړ کړی. د اوس چې پاخته یو باید میدان جوړ کړو، دې ته هوایي سړک وایي. موږ د هوا کې د جهان سره یو ځای کېږو. موږ په مخابراتو کې پیشرفت کړی دی او اقتصاد تاسو پوهیږئ چې درې بخشونو نه جوړ دی، چا زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے. موږ په طبیعي ډول سره د زراعت سره د افغانستان خلک اتیا فیصد زراعت نه باندې پوهیږي.
د یادونې ده چې په خوست کې د اقتصادي پرمختګونو په لړ کې ښار هم ډېره پراختیا موندلې او ګڼ شمېر لوړ پوړیزي ودانۍ جوړې شوې چې لورایا د سیمې د پرمختګ نښې نښانې ښایي. د کارپوهانو باور دی چې د امن په ټینګېدو سره به دغه اقتصادي پرمختیاوې لا هم زیاتې شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یو تړون تر مخې د افغان کارګرانو په بهرنیو هیوادونو کې د کار کولو د موقعو برابرولو اجازه ورکړې ده. په دې ترڅ کې یو دفتر هم جوړ کړل شوی دی چې پکې به د کارګرانو نومونه ثبتول کیږي. په دې اړه له کابله د زکیا غیاسی رپورټ اورو.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې له شوي تړون سره سم به افغان کارګران د دریو کلونو لپاره له هیواد بهر کار وکړي. میرمن امنه افضلی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د جکا په نوم یو دفتر پرانیستلو، ډیره به بهرنیو هیوادونو ته د تلونکو افغان کارګرانو نمونه راجستروي. میرمن افضل هیله سرګند کړه چې د دې مرکز لاله د دوی هلی زلی با په افغانستان کې د بیکاری د کچې په کمولو کې مرسته وکړي. اغلی افضل همدارز ویل دوی به تر هغه پورې افغان کارګران بهرنیو هیوادونو ته واستوي چې په افغانستان کې بنسټیزې پروژې نوي پیل شوي. نوموړی وایي چې دمګړی په هیواد کې د کار وړ 3 میلیون وګړي بیروزګار دي.
امروز ما موافق شدیم تا بتانیم دفتر
نن موږ په دې بریالي شو چې بهر ته د افغان کارګرانو د استولو دفتر پرانیزو، څو په دې وتوانیږو چې د ټولنې د بیکاره وګړو لپاره چې غواړي کار وکړي او بهر ته ولاړ شي د تګ زمینه برابره کړو. دا څو ګټې لري، یو خو دا چې په ټولنه کې د بیکاری کچه راټیټیږي او بل دا چې زموږ د اقتصاد لپاره هم ښه ده، ځکه په دې سره به زموږ د ټولنې اقتصاد پیاوړی شي.
از لحاظ اقتصادي برای کشور ما هم مفید و مؤثر هست.
د جاکا په نوم د کارموندلو ټولنه د دریو افغاني شرکتونو لخوا د تل میاشتې په 15 نیټه جوړه شوې. دغه ټولنه به هرته د افغان کسبګرو د استولو په مقابل کې لمخ کې پیسې نه اخلي. د دې ټولنې مسؤلین وایي هغه افغانان چې د دې ټولنې لخوا استول کیږي له کار وروسته به د خپل تنخوا کمه فیصدي د خپل لګښت په نوم ورکوي. د جاکا د ټولنې مشر محمد عمر خبریالانو ته وویل چې دوی په پام کې لري سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، مالیزیا، قطر، ایران او قزاقستان ته افغان کسبګر واستوي. نوموړی وایي چې د کسبګرو په ډله کې به هغه کسان چې په بیلابیلو برخو کې تخصص ولري لکه طب، انجینری، ترکاڼي، خټګري، فلسکري او نورو برخو کې تخصص ولري بهر ته به واستوي. نوموړی وایي چې دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له 1 لک زیات افغانان قطر او ایران ته واستوي.
ما سروی که کردیم در حدود 3000 نفر در قطر ضرورت است برای فعلا.
هغه سروی چې موږ وکړه نږدې 3000 کارګرو ته قطر اړتیا لري او له ایران سره هم د 1 لک کارګرو شفاهي تړون شوی دی. دا په بیلابیلو برخو کې دی، البته هغه کسان چې په خپل کسب کې تخصص ولري. د نوملیکنې لړۍ یې له نن څخه پیل شوې او کېدای شي چې 2 یا 3 میاشتې دوام وکړي.
نهایت شي مرحله الا 2 ماسه ما بیشتر در برنامه.
په افغانستان کې داسې مهال بهر ته د افغان کارګرانو د لیګلو لړۍ پیل کیږي چې ویل کیږي بیکاری د نام نه یو اصلي لامل شوی او د دې ترڅنګ په هیواد کې د کار د نشټوالي له امله ډیر ځله ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه توګه د تګ تکل کوي. د رپورټونو له مخې ډیر شمیر افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د ناقانونه تګ په مهال په لارو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي چې یو شمیر یې د تک په محل په اوبو کې لهو شوی هم دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,215 او 15,230 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لالارې په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا خراغ لاست. د پیسو د نړیوال صندوق IMF د اروپا د څانګې مشر انټونیو بورګیس ویلي دا امکان نشي ردېدای چې په 2012 زیږیز کال کې به په اروپا کې اقتصادي بحران ناراضي. د اروپا د اقتصادي بڼې د بیانولو پر مهال بورګیس ویل د اروپا اقتصاد له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دی.
د اروپا لپاره اټکل لږ غیر یقیني دی، دا مثبت دی مګر بیا هم غیر یقیني دی. د کال پیل ډیر ښه و، ډیره قوي وده وسوه، ډیره صحیح وده وه. خوشکاره خبره ده چې بیا په حیرانوونکې توګه په دې دویمې نیمایي برخه کې وده ورو شوه.
بورګیس د اروپا د حکومتي پورونو بحران د غیر یقیني لوی لامل بولی.
موږ په راتلونکي کال کې د مثبتې ودې اټکل کوو، خو دا یقیني ده چې اقتصاد کله ورو شي نو موږ هیڅکله نه پوهیږو چې بل بحران به راسي او کنه. او نور که ووایم نو د اروپا د پورونو د بحران له کبله غیر یقیني حالات دي. And furthermore there is the whole uncertainty with respect to the European debt crisis.
IMF هیله لري چې پراتلونکي کال کې به د یورو کارونکو هیوادونو اقتصادي وده 1.1% وي. خدای هم ویلي چې پخوانی اټکلونه یې ناسم زبات شوی ول. د اروپا لپاره د IMF مشر انټونیو بورګیس وایي په اروپای ټولنه کې ټول هیوادونه باید د مالی او اقتصادي نظام د ښه کولو لپاره
کار وکړي.
We think that restoring confidence in Europe at this point demands fundamentally a very cooperative approach.
موږ اوس هم دا باور لرو چې پر دې مهال په اروپا کې د باور د لوړولو لپاره د ډیری اساسي او پر همکاري ولاړ کار اړتیا ده. دلته باید هر هیواد، هر تنظیمون کې او هر هغه کس چې په بازار کې ونډه لري باید یو ځای کار وکړي چې یو مخه ترلاسه کړي، او دا مخه باید په اروپا کې د پیسو او مالی بازار لپاره د عادي حالت رامنځته کول وي.
And that goal must be to go back to a more normal situation in monetary and financial markets in Europe.
په اروپا کې د پورونو بحران په یونان کې ډیر ژور دی، او تر دې وروسته ایتالیا هم د تورته حالات سره مخامخ شوې ده چې لکبلې د موډیز په نوم ادارې د دې هیواد د پور اخیستو د باور درجه ښکته کړې ده. اوس د اونۍ هیواد انګولا د افریقا په سویل کې پروت هیواد دی چې تر 28 کال جګړې وروسته په 2002 کال کې پکې سوله راغله او اوس د بیا ودانۍ په حال کې دی. په انګولا کې د 2001 کال د اټکل تر مخې 2.5% خلک د ایچ آی وی ایډز په ناروغۍ یا خواخته دي، او یا هم جراثیم یا میکروب لري، او په همدې کال کې د ایډز له کبله 11,000 کسان مړه شول. د نړیوال اقتصادي بحران له کبله چې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوې نو انګولا پکې ډېره ګټه وکړه. د تیلو پیداوار او له دې سره تړلي کارونه د انګولا د ټول ملي پیداوار 15% برخه جوړوي. په 2009 کال کې ټول ملي پیداوار له 8.5 اربا امریکایي ډالرو زیات و، او اقتصاد یې 0.3% خراب شوی دی. په انګولا کې په 2009 کې سړي سر کالنۍ ګټه 3.75 امریکایي ډالر وه. د هیواد د ټول ملي پیداوار 9.6% برخه کروندګري، او 15.8% هغه یې صنعتي څانګه جوړوي. په انګولا کې له 40% زیات خلک د غربت تر کرخې لاندې ژوند تیروي. په دې هیواد کې کیلې، ګنی، کافی، جوار، تماکو، سبزیانې، د ځنګلونو لرګي او ماهیان زیات پیدا کیږي. په معدنیاتو کې یې تیل، الماس، وسپنه، د فاسفورس کیمیاوي مواد، فیلدسپر، باکسایټ، اورانیم او سره زر د ارزښت وړ دي. د انګولا د پلازمین نوم لوانډا دی او 13 ولایتونه لري. په دې هیواد کې ولسمشر هم د دولت او هم د حکومت مشر وي. د انګولا د سندرغاړي سیلما ریباس پر سندرې د مشال اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی. تاسو د مشال د اقتصادي نړۍ خبرونه د جمعه او شنبه په ورځ اورئ.
اقتصادی نړۍ د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
خواہ خاطر